زیاتم مننه مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خی دروانی اونۍ په پا پای کې په دې هیواد کې دوهمه مستقیمه غونډه هم جوړه شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره یې اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامله او جرم یې وګڼي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي، خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی، ټاکل شوی د افغانستان حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په هدف 346 میلیونه ډالر ورکړي، او ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون سه شنبه اسوشیټډ پریس اژانس د دو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وکړه چې د مسلې د حساس والي له امله یې نمونه پټ ساتل شوې دي. د چارواکو ویلي اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 346 میلیونه ډالر ورکړي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې پر اساس ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته لیږلی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون وویل چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو یعنی اپراسیون مرستیال کوي، او د ملي امنیت شورا غړي هم پکې شامل دي.
یو خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغې په حق لباندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیز ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتې ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګ تخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو خبرونه ورکړل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې له اروپای وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موغیرنی سره وکتل. میرمن موغیرنی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړې. د پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي موافقه ښایي په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په همدې خبرې غونډه کې وویل چې له اروپایي اتحادیې سره به د انرژۍ، بشري حقونو او تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په لوړه کچه خبرې وشي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې د دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونه یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام یې مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروط بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړل شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي او ځمکني بریدونه کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سوریه عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریه له حسکه ولایته وباسي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې له لندنه ویلي چې داعش لږ تر لږه یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کوردانو د ولسي دفاع وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 280 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې 26 هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې کار ورڅخه اخیست. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون سه شنبه په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ پرنو ویل چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. او روسای خبر ده چې انقره او واشنگتن د سوریه په هغو سیمو کې چې ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د یعنې داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنیو ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیې پولې ته په نږدې کلیو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو د استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغې وروسته چې د ترکیې پوځ تېره اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوي دي. د ترکیې حکومت پر کردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې له ترکیې سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریې سره د دې هیواد د 110 کیلومتره ګډه پوله د داعش له نفوذه پاکه شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او اوس هم د هوا حالات چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د شمیرلو شرنو د هوا حالت وټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه شل. په کندهار کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 38 ټټه شپږ ویشت. په مزار شریف ښار کې اسمان اوریاځ اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 38 ټټه اته ویشت. په هرات کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 29 ټټه یو ویشت. په جلال آباد کې آسمان وریځ وی د تودوخه لوړه درجه 15 ټټه 15. په غزنی کې هم د جلال آباد په څیر آسمان وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 14 اټکل سوی ده. په ګردیز کې آسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 14. په بامیان کې به آسمان وریځ وی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 8 اټکل سوی ده. او په بدخشان کې نن آسمان وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 22 ټټه 3 ده.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ. پاکستان وی چې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو ترمنس بعد دوهمه مستقیمه غونډه دروانه ونی په پای کې په دې هیواد کې جوړ شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وی د دا ډول غونډو جوړدل او تګ راتک د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات ته خپل ظاهره دي نو ضروري خبره چې هغې سره دی مسایل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ویل حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سه شنبې پر ورځ په خوست کې شاوخوا 500 قومي مشرانو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ.
دا خبر باید واقعا د افغانستان د مشرانو په مټ باندې سرسره شي که خدای کول ان شاء الله سوله برادي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکوي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورکړي چې د یورانیم غني کول د بیا پیل کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټ کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. دا ساتي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 په د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. لبلوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 318 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړ کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرانسې جرالزې په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوي د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربان د موافقه لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربان مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارډ ډالر ته لوړه شوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لږ تر لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ تر لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتي جلال زی پر ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه خای د دیونه په پای کې په پاکستان کې جوړ شي. په عین حال کې د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې په لړ کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 36 میلیونه ډالر ورکړل. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړې پوځي پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی او ټاکل شوی چې هغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن پر کرخه په رامنځته شو وروستیو کړکیچ او همداراز د پاکستان لخوا پر افغان خوره د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. لا پیښور په د ازادي راډیو خبریال رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نشي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وان دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت، سرحدي قواو او نورو امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو، پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د پر پوره د خپل منځي شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او زپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک راتګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجې نه نقصان کېږي، غلط فهمي پیدا کېږي او مسله هم نه حل کېږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او داغه د پاره سو کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات د توغې کې تجویز کیږي چې کم تحفظات یې غپل کیږي نظروی خبره چې هغه سره به مسائل حل کیږي او مخپوړان دي تر کیږي د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د ګیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربهتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د پکتیا د مدني ټولنې غړي او فعالان او دغه راز د قوم مشران وایي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید د ولایت کې مهمې پراختیا او د بیا رغونې پروژې جوړ شي. په پکتیا کې د روان وضعیت او د غلطه د پراختی کارونو په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره همداشي به زموږ همکار داود تپان راسره له پکتیا څخه د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. د پکتیا د خلکو غوښتنه څه ده د پراختی پروژو په اړه؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویل، د پکتیا قومي مشرانو مدني فعالانو سره په دې تېرو اونۍ کې چې دوی سره ناستې لرلې، په خپلو ناستو کې ویل چې مرکزي حکومت د پکتیا اقلیم ته په کتو باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي، ځکه دلته د دوی په خبره په شپږ میاشتې کاري میاشتې دي چې هغه مخ په تېرېدو دي او تر اوسه پورې هېڅ پروژه نه ده پلې شوې. که چېرته همداسې دوام وکړي، دا پاتې درې میاشتې هم همداسې تېرې شي، نو د ژمي پر رسېدو یا منی چې راځي هغه په هغه کې سوړوالی دومره زیات وي چې هېڅ نه شي کېدلی چې دلته پروژې تطبیق شي. نو دوی وایي د پروژو هغه کارونه چې پروژې په پلان کې د بودیجه ورته لري هغه پروژې باید اوس تطبیق کړي، هڅې نه چې دغه پروژې لکه پروسه کال چې د پکتیا مالي بودیجه چې څومره وه هغه پروژې جوړې نه شوې او تطبیق نه شوې، پروژې پاتې شوې دي. دوی بیا هم اندېښنه لري چې ځینې سږ کال هم د پکتیا ټولې پروژې په ځای پاتې شي. تېره ورځ مونږ د پکتیا والي سره خبرې وکړې، هغه ویلي وایي مونږ د دې په خبره په ډېر نږدې راتلونکي کې د پکتیا په ډېرو سیمو کې نوې پروژې پرانیزو او دا خوشخبري پکتیا والو ته ورکولی شي، کولی شو د مرکزي حکومت نه بودیجه راواخلو او دا پروژې تطبیق کړو. بلې مرسته
دغلته په پکتیا کې امنیتی وضعیت څه ډول دی؟ ځکه په اکثرو ځینو کې د فوایدامي وزارت یا نور څوک چې نړیوال مرستندویان دوی وي چې د دوی پروژې په دې خاطر هم نه تطبیقیږي چې هلته امنیتی وضعیت ښه نه دی. کوم ځینو کې چې د پکتیا خلک پروژې غواړي هلته امنیت سم دی؟
د پکتیا قومونه د په دوامدار ډول د حکومت سره ملاتړي پاتې شوي دي. په هغه ځایونو کې چې دوی عامه پروژې لري هېڅ ډول تر تهدید لاندې نه دي راغلي دي حکومتي چارواکو په خبره، او همدا ډول مونږ چې وینو کومې داود د سیدکرم په ولسوالۍ کې د سړک یوه پروژه روانه ده چې سیدکرم کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې وسلوال هم فعالیت لري، ولې دوی پروژو ته څه نه وایي. د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې پروژې دي، کلیوالي انکشافي پروژې دي، هغه هم تطبیق کېږي. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ډېر فعال دي، هغلته هم پروژې تطبیق کېږي. وسلوالي مخالفت نه کوي په ځینو وختونو کې د قومي مشرانو په غوښتنه یا د بلې خبرې له مخې، ولې اوس خلک دې ته واده رسوي دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، باید پروژې تطبیق.
ډېر زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو مدني ټولنې او مشرانو د دې غوښتنې په اړه وروستي معلومات موږ سره شریکول چې وایي د ژمي تر رسیدو مخکې باید په پکتیا کې مهمې پراختیا او د بیا رغونې پروژې عملي شي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا رادیونه
نوری اس نوری د نړۍ مطبوعات لستی او د افغانستان پړې د مهمو مقالو زینی برخه دروروي
جنز ډیفنس اونیز په پکتیا کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي د جولای د میاشتې لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو وسلوالو او د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې روانې وي د خبرونه په وینا د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو او بهرنیو سخت دریځو له دوه میاشتو راهیسې هڅه کوله چې د دې ولایت سمکنی ولسوالۍ ونیسي دوی د حملو لپاره د دې ولسوالۍ په ونو له پوښل شوو غرونو څخه کار اخیست د ایجنز ډیفنس اونیز په لیکنه د دې ولایت د امن کولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ وې د خبره د افغانستان د ملي اردو د 203 قول اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی د اونیز ته کړې او ویلي دي چې له څلور ورځو را په دې خوا په پکتیا کې نښتې درېدلې دي هغه هم دا راز ادا کړی چې افغان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو جرلې ایستلې د هغوی له 150 زیات یې وژلي حال دا چې دوی ته یوازې د څلورو تنو تلفات رسېدلې دي واشنگتن پوست ورسپانه د هغې افغان خزینه قاضي په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغان ولسمشر لخوا د سترې محکمې عالي شورا ته نومول شوی و خو ولسي جرګې ورته د باور رایه ورنه کړه واشنگتن پوست لیکي ک انیسه رسولي د ولسي جرګې لخوا منل شوی وای نو دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کوي خو داسې ونه شول میرمن رسولي وای دا د ولسي جرګې د غړو پر رایه ګیري په قهر نه دا وایي یوازې خواشینې ده دا وایي لیکلی چې د کابل پوهنتون څخه د حقوقو ډیپلوم ترلاسه کړی تل یې غوښتل چې قاضي شي د ورسپانې په وینا د افغانستان محافظه کاره ټولنې او نظام ځان ښکاره کړل با نفوذه دیني عالمانو او هم د ولسي جرګې یو شمېر نارینه غړو دا په ډاګه کړه چې یوه میرمن د جدي جنایي قضیو د څېړلو لپاره مناسبه نه ده د دوی دغه اعتراض هغه دوامداره کشمکش په ډاګه کوي چې پر یوې عصري ټولنې د افغانستان د بدلېدو د هڅو او زړو دودونو او رواجونو ترمنځ روان دی واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان د ولسي جرګې نه شپېته غړي ښځې دي او که دوی ټولو میرمن رسولي ته رایه ورکړې وای نو په تاریخ کې به یې د نوم ثبتولو چانس زیات شوی وای خو په ولسي جرګه کې د رایه اخیستو په مهال درویشت ښځینه وکیلانې غیر حاضرې وې میرمن رسولي چې یوازې نه رایه کمې راوړې وای که دوی هلته وای او دې ته یې رایه ورکړې وای نو بریالی شوی به وای
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړي چې د بچبازی موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي د دې کمیسون وای رفیع الله بیدار د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازی دود موجود دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په یوې پیښه کې چې په یو واده کې وشوه لسګونه کسان وژل شوي چې د امنی قومندان په وینا دغلته وسلوانه نښته هم د بشبازۍ پر سر وه خان محمد سین پر رپورټ لري
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړي چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازی ته په یو شمیر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي خاغلی بیدار وویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له یو شمیر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړي چې بچبازی د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي
ما در قانون جزا صرف مسله لواته داریم و در بچبازی مسائل هم موجود هستند که لواته
موږ د جزا په قانون کې واضح ده لواتت موضوع لرو خو پرته له دې نور مسائل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي په دې حق له موږ د طرحو په جوړولو کار کوو حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یوه قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي بچبازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي له ځانونو سره یې ګرځوي د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي د بچبازی په حق له بغلان ولایت تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یوویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي:
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا خښکاتانه ده، دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک یې ډېر سخت وټکوي، ویزه پي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا د بغلان پیکه دېرش نفره په کې مړو زخمیان، دا مور لري پلان لري، دې کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سره هم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچبازي د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پېښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هېواد کې د بچبازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
په خوست ولایت کې پرون شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اړه یې له سیمې نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستي وه، سوله د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو ته زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوی د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل که چیرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو داده دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوذه خلکو په مټ باندې سر سره شي. که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کله یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د دیارلسو کلونو دغه لاسته راوړنې باید لامدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منحیث د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدر ګل منګل او محمد ولی شاه مرزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګولو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارونه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغونه غوښتنه دا ده چې دا خبرونه لوسو خلي که لوسې ونه خست، موږ د هغو په مقابل کې جدي عمل کړو.
ملت باید
دا خا متحد شي پيو خلاو متحد شي یعنی ولس یو شي څو صلح پلش
د غونډې په ورستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځمه دیس پریکړلیک هم تصویب شو. په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیمې بجې شوې دي. اسد الله الدین د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون دو پاکستانی لوړ رتبه چارواکو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته کړې. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته تللی. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په ننګرهار، لوګر او میدان وردګ کې هم د سیلونو د راوتلو خبرونه خپاره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د سوری عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوری له حسکه ولایته وباسي. انقره او واشنگتن د سوری په هغو سیمو کې چې د ترکیې پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. او د ناټو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي. جان کری پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سخت دریځ رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټوم بم د جوړېدو مخنیوی دی. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو ور بیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم له غنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوی کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړې توګه 15 کاله وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends need.
زه په هغه اندیشنو خبر يم چې موږ ملګری په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوې بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شي. جان کیری وویل چې که امریکا له دې موافقې مخ اړولی وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لري شوي وو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا انصاف پلتکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوي زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې یویش کلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یوه چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړي دي محمد د انصاف په لټه کې خپرونې ته وویل چې وسلوالو طالبانو یې په هلمند کې جایداد غصب کړی او دی وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قمانداني تنخانه ورکوي او دی اوسمهال په بېوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنجین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما ماین پټاو شو ماین را باندې پټاو شو اوس په دغه غبرګو سترګو ړوند یم زما ډېر مصرفونه وکړه په ځان دوایې مې وکړلې زما سره چا کومک نه وکړه یا تا په کابل کې ما ته 1,00,000 روپۍ راکړلې چې زه یم ته ولاړم دوه ګټه زه یم ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې 6,000 افغانۍ راکړلې هغه 6,000 افغانۍ بس زه مسمجینه وګرځولې نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي اوس ما ته مسمجین وایي د جان په الاخر وایي چې تاسو خلا معاش نه درکو نو زه څه وکړم زما پای څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما نه څه خپل په کلی کې په پښتنځو کې دا وظیفه اجرا کړې ده هلته مې وولم یو بل کمانډر مرا سره واغه شي څو ځاځه په ستور ګورون کړم
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
زه شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه یا ډېر وخت اوس مې وولم په ډېر وخت کې دوه کاله تقریبا تیر چې زه دایم ړنجم
ماش د څومره و
ماش مې نظره و 800 افغانۍ
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکړو
ماشه دروازه پورې راځوي نو یو وسره نه در کوم نو زه څه وکم
څومره وخت کیږي چې ماش نه درکې یا تنخانه نه درکې
په دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش نه در کوم بلا وای بلاست بلا څه کم وای وسره 200 روپۍ ولا درمه چې ماشان یو پر منو زه څه وکم هغه مروجه کې ماش وخت پورې وړي لا ته ولاړ را سوا اخستل
دلمن د امنی قماندان وای چې ماش نه در کوم
و د امنی قماندان مو سمې نه ته ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
والي تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دی جوړ کړی زه 200 روپۍ نه لرم چې زه اصل ارتم یا کابل ته ولاړ سم یا سیو لا سم هغه اسناد د جوړ کوم په سرګاه کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړ سم زه پسې جوړ کوم څنګه ولاړ سم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه در کوم
و هو ان دې جامه الاخير متمس دې نو ویل چې ماش نه در ما څه توا مال د توا ماش نه در کوته کا اوسې ته ځان واړو ته څه غواړل څه سره کا کا اوسې ته ځان واړو نو زه څو نه پیسې نه لرم د ولا سره مقابل ته د صفایا څه یاري نه په دوه ځان نه لرم نه لرم په چا یاري نه مړو ته پښ کړې مې پښ کړو کوم د بلی فارم زه څه وکم په دا غه دولت چې هغه څه ورته نه ده کوم پربل نه راوړل
واړل لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دې ځخپلې
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدلې د ایلمان د امنی قماندان
یا غچی اوسو په پیژول څخه مطلب نه تاوال
وس څه غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته ځما ما راشي یا ما سره دوه نه کومه کوکی چې ما سره ما ته کا وتی ته ورواړی او دوه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم زما مصرف چې زه د کلی پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځم پر ما لاس نه کور پیټه لاندې وسم باندې دي دوه درې مانم زه کال ته په سنگین کې لرم په ګور څنګه په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول نه فائدہ دار به چې زه د جن ور کوم
اوس په قندار کې څه کوي ول قندار تر اغلې
را ماجر یو خو دا را ماجر طالبان دي وسم په سنگین طالبان دي ته تر ماجر یو
په سنگین ول سوالې کې
و هو د سنگین پولیسو کې طالبان دي وس موږ د ماجر د پکنپار په سنټرالو کې پراتی هغه یو راتوي بار څه بل وسره کم څه بل وسره کم سر مونږ خلاص دي و دغه په سنټرالو کې پراتی موږ خلاص څوک مونږ پیل جنو
موږ د غستون زده هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه یو کس محلی پولیس نوم محمد ده پسنگین ولسوالی که ده محلی پولیسو دوی وای چه ده ماین پیوی چودنه که ده تپی شوه پاگی چودنه که ده قماندان وجل شوه و اوز ده پسترگو معلول ده یا سترگو نابینا ده ده وای طالبانو مختار ورکره ازمکی ده ده آقا غنم چه کری ده پزمکو که آقا نورکه یو ده مجبور شوه ده معروف ولسوالی تا قندار تراغله دا وای چې تاسو ته نشی رسیدلی ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطع شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې دی راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې تاسو راجستر یې نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناعت موږ یې لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په قندار کې اوسېږي دا تر اوسه ثابته نه ده چې دی په واقع سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کې خپله مراجعه وکړي، دلته موږ ټول د هغوی په خدمت کې یو.
ملا خیل صاحب، په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري او د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهېږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ؟ څنګه وکړي دوی
د دې رسېدل؟ موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام دو خلک پرسنل دیو سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دیو محمد څنګه نصرت لري که واقعا دی عسکري او دی دغه مشکل ولري ماته پاره لازر ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي. بلستمل ماته د کندار نه درې ورځې مخکې د کندار نه مثلا یو سرباز هغه دوه پښې قطعې پخوا باندې قطعې یعنې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې قطع شوي وي کندار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ما ته راغی. موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه ماته را وکړه، موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي د دوی مشکل د هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه داسې کړې ده، دا غواړي چې مثلا په رسنیو کې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت لرې خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملا خیل صاحب، پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پېښه پېکېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوند چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې هاته زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
دا خوري چې هغه څوک چې د جنګ په جریان کې مثلا په انجرادي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته، مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته چې دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یو ځای هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دی رسیدګي نشي کولی، هغه په دوپړه لږ ولي دا دومره خلک ده په سلحاو خلک چې رسیدګي کوي نه نه پوهېږي دی ولې رسیدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې حتی پیسې نه لرم د کره او طالبانو اختار راکړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم. داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی؟
تاسو چې په لندن کې په پرا کې او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومېږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه بااحساسه خلک پیدا کېږي مثلا ده ته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل د ده ته واکي او دی د خپلې کرا وکړي. خو دا یې د بانې دي غواړي چې خبره رسنیږي، رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سې نه ګرځي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی شي؟
هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید، هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیات درته دا اوس راتلم ناست یم تر راووتم تا یې تلیفون په خاطر باندې. موږ ته هر وخت راتلی شي، هېڅ نوه موانع وجود نه لري، هېڅ نوه مشکل وجود نه لري. د سلهاو خلک کارونه په ورځ کې کوو، د یو د محمد څنګه نه کېږي.
سید ملا خیل صاحب، ډېره مننه. کور ودان، خدای په امان. ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودې دي او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه یې راسره شریک کړي دي چې یو شمېر یې دغدی په دې خپرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه او ستونزې هم سته چې وروسته به یې واوري. لومړی د سولې خبرو په اړه ستاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. بعد السلام. زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي زکات کېږي باید سوله وشي په دا کې. باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن من چې وکړي د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې وي پر هغو باندې سل وکړي. که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي نو باید د قرآن کم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي. هم دغه داسې نه چې بیا دا غربي هغه کم قانون چې دي هغه ورمختکی چې باید دغه قوانینو پاملرنه کې دي نه کوي. غربي قانون ته دې توجه نه کوي. باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي. باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې وشي. زموږ دغه پیغام دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو نه شي. وسلام.
نا دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی د افغانستان د اوریدلي ولس ته او د افغانستان ستر پوځ ته او د سولې شورا ته. زما دا خواهش دی د افغانستان حکومت خوا نه د سولې شورا بالکل قطعي ختمه کړي. میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې په میلیاردونو پاخوا دیخوا وویل او د پاکستان او د چین نه دي نو بالکل تیر شي. په سوله کوي طالب څه دي وکړي په افغانستان کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي چې د دې دوه ځایو نه غیر چې سوله د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنګ روان دی کار شروع شوی دی دغه چې بدخشان کې جنګ روان دی. زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی د وټاکي او د اچغنین او دلان. زما دا خواهش دی زر په زره دې قبول من کې وشي فلا به تاسو سبا خلاص شئ. دغه د جنګونو لپاره طرف کې جنګ روان دی. زما دا خواهش دی د افغانستان په وجود هم تکړه دی نو ته مهمات رسېږي نو ته وسلې رسېږي او په تش لاس باندې جنګېږي. زما دا خواهش دی دغه سولې شورا دې بالکل قطعي صورت سره ختمه کړي. میلیاردونو ډالر دې غر کا تباه برباد کړه. ورځ کې شله 25 نفر زما افغانان شهیدان کېږي کو اردو ده کو پولیس ده کو عوام دي. زما دا خواهش دی چې دغه دغه نه سولې شورا نه بالکل تیر شي. سولې شورا باندې به څوک هم د لس کلو سولې شورا ده. سولې شورا ده ورځ چې افغانستان کې شله 25 نفر مري دي باندې سولې شورا باندې به څوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې کې کړنه وړي دا اوس نن سار جنگ په کونړ کې روان دی. زما دا خواهش دی چې د دې نو تیر شي. زما دا پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم. عرفان الله دلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان نه د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره در څه سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي چې حالات بېخي خراب دي او خلک ډېر مشکلاتو کې ګیر دي. السلام
علیکم. عبدالباری خبره کوم. زه د فراه کې د مرفه بلابلک کې د مرفه سرود کې پر ارود کې ورځ تر بلې اوضاع خرابېږي. جنګونه ډېر شوي دي. ملکي کسان خواران شهیدان کېږي. نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي. ګوره چې خلک ټول پر کډو دي. هغه بعضي ایران ته ګرځي بعضي پاکستان ته ګرځي بعضي سارو ته ګرځي. نو زما دغه چارواکو څخه دغه درخواست دی چې ګوره ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړه وکړي. خداو د قرآن روي ته وګورئ. مکوئی وہ دیتا مگوارے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہی سے وائی ہے صرف بھینی صاحب بل سے وائی کماندان آتا ہے بلے خبر ہے کہ اگر رکھاں خدا افغانستان سے داؤ برباد سے کسام سے خدای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. سال بشاہ بخیریہ. زه زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا اربکیان ناکه ناکه ټکان کوي. دا باید پر دا وطنوالو باندې دا ټکان ونه کړي. او موږ د طالبانو سره دا خواهش کړو چې راسي خپل افغانستان ومني خپل بیرغ ومني خپل وطن ومني. بس ډېر ډېر مننه خدای ته من.
السلام علیکم. ما پیغام ازادي راځو ته دا به چې د طالبانو سره ټول حکومت سوله وکړي. مسلمانان په آزاد دي. خلک ډېر په تنګ راغلي دي. از دا دا هر چا خبر دې په خپل باندې مستر زه خپل ځان په کور کې نازې خبر وي چې خلک سره یا خوا بده یا بل بده. حضور السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر مې دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړ جاړې لپاره لا دغسې کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راضي کېږي او څه نا څه داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړي دي نو هغه قانونات باید لغو کړي، لکه د ښځو حقوق په هغه شرعي اندازه کې د شرعو حقوق د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي نه به حکومت خپوي او اولس به هم په آرام وي. نو او دا اولس نه غواړي چې د دې قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو دپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کې باید داسې قانون جاري کړي چې د افغانستان اولس یې وغواړي او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لیواله دي، شرعي قانون ته تیږي دي، او یوازې په شرعي قانون کې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کې امنیت ته چې د دنیا په ټولو ممالکو کې که وګوري په یو ځای کې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوذتیا یې په هغو کې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې که چیرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کې نافذ وي او غربیان په افغانستان کې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او موږ راغلی ورته وایو. او که چیرې دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي خو دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم تر خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم تر قدرت تېر نه شي، دا سوله راتلونکی نه ده. او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم دونه ته غواړې دونه تا ته نه در کوم دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربند نه دی سوی په افغانستان کې، په سلو کې 90% جنگ روان دی په ولایتو کې، ولسوالۍ ته دا جد باندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربند یدان شي. وسلام.
هلو، السلام علیکم، زه عبدالصمد تلولیا څخه خبرې کوم. که تاسو طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغانو فتوا دغه یو شرط پکې دی چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په د داعشو دغه نورو ډلو ټپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ټپلې هم د دوی د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چهار څونډه خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام.
السلام علیکم، زه د دې خبرې کوم. موږ له مخالفینو ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خرګي افغانان کړي دي.
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در واورول. اوس به هم ځینو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښي دي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه.
نو غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نه زما چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ سره پېښې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي، مطلب نور سامانونه منا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د مستقلانو وسایل مستیله چې مسکلې خلک یو ژوند زندگی مو ډیره سره خراب ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډیره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندگی مو زموږ سامه شي، حکومت مو نارامه وري، تعلیم مو نارامه وري. نو موږ غواړو چې وسته وکړو خزو مور سره بیزاره دي. وسلام دغه مخبره ده، خدای ما سره که مومن نو ډیره شد.
السلام علیکم، زنه کی بلاد خوش ولر سخر اسرا په تماس کې موږ د مسخره ولسوالۍ کې سمونیت نشته ورډه راشي بس وای په خلک مونږ عملیات وکړ دا ریونه وای مره په عملیات هیڅ کله کوینه بس ولسوالۍ ته راشي څو شپې وکړي پنځه شپې لس شپې وکړي بیرته خلاص شو طالبان وګرد ولسوالۍ نه ګرځي بس وای ولسوالۍ نه نشي وته یو کوم اردو په لاس چلته که پاتې دي ملي امنیتي ملي که پاتې دی بس ولسوالۍ نشي راوتله ټول ولسوالۍ کې بند کړي بس شکی وته لګولې دي سرونه طالبان په غرور کې ورته ناست دي هر وخت دی ولسوالۍ نه راتلی نشي مونږ خو د طالبانو له سره ډېر سخت عذاب یو مونږ د پورې تر وخت څخه دا هیله ده د ښو سرعت مسخرې ولسوالۍ کې سخت عملیات وکړي تر څو زه تازه د مخالفین له منځه یوسي. سلام ومل شي.
بلې، السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام در ته پرېږدم د قندار د نیش ولسوالۍ څخه. دا زموږ په نیش ولسوالۍ کې د عامې روغتیا وزارت سره موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د خصوصا د نیش په ولسوالۍ کې کارن د سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتونو کې خرڅي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره وزیر د سیاستمې چې د موږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډیره د موږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سره بیا برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه در رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه یله د اشرف غنی صاحب څخه چورور ځان پر موږ د درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض موټر لار خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شاړه وو. نو موږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار بنده ده. نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. السلام علیکم.
محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اوریدلې وي، مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپرېږي ووایم چې محترمو، ستاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي، لکه چې په تېرو خپرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله، یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله، یا په بل هر دلیل چې وي، ستاسو د ثبت سوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي، یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرې سوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله ناکله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یوه پروګرام کې نه ځایېږي، نو موږ یې بلې خپرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولی سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي، د امکان تر حده هڅه او کوښښ کوم چې خپور کړم. او د ازادي او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤولو چارواکو یې ورسوو. د خبرونې په پای کې یوه غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې راسره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لرئ، که د معاشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بله هره ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.